د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشری د کاندیدانو یو ګډ ټیم د شوي توافق پر اساس د ملي یووالي د حکومت جوړولو پر سرنګوالي خبرې کوي. ولسمشری ته کاندید اشرف غنی احمد زیبی وایي چې خپل سیال سره د رامنځته شوي موافقې مواد مبهم دي او وضاحت ته اړتیا لري. د سولې عالي شورا وایي راتلونکي حکومت د سولې د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن غواړي هغه په زرګونو مسیحیان او یزیدیان خوندي سیمو ته انتقال کړي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو له ویرې د غره وغره لمنې ته پناه وړې ده. خو تر هر څه مخکې قاسم سولمان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرقتونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شایي سبا ته د رای د باطلېدو پروسه پیل سي. د جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو لاستازو ګډ کمیسیون نن خپل بحثونه پیل کړل. او په نړیوال خبرونو کې اورئ چې د روسیې د مرستو شاخوا 300 لری نن د اوکراین پولې ته په نږدې کېدو دي. پوره خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې شایي د رای د باطلېدو پروسه سره سبا پیل سي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن خبریالانو ته ویل چې دا پروسه به د جمهوري ریاست د کاندیدانو او نورو څارونکو په حضور کې ترسره کیږي. نوموړي دغه راز ویل چې د پروسې له پیل څخه تر دې مهاله 1500 صندوقونه تفتیش شوي چې د ټولو رای 10% جوړوي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که چیرې د جمهور ریاست کوم کاندید د رای د تفتیش او ابطال د لایحې د عملي کېدو په اړه کوم شکایت ولري نو کولی سي په دې اړه یاد کمیسیون ته شکایت وکړي. د دغه کمیسیون منشي ویاند نادر موسینی نن خبریالانو ته ویل چې دوی حاضر دي څو د قانون له مخې له دغه ډول مواردو سره چلند وکړي.
هر دو کاندید محترم اگر تخطی و تخلف
از دی وید وړه کاندیدان که د رای د تفتیش یا ابطال د لایحه په اړه کوم سرغړونه ویني کولی سي په ډېره رسمي شکایت ثبت کړي چې موږ یا د هغو صندوقونو په بیا تفتیش کول اقدام وکړو او یا هم د هغوی اعتراضي موارد رفع کړو. شغل موسینی زیاته کړی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون رسما د رای پاڼو د تفتیش او ابطال لایحه ترلاسه کړه او دوی حاضر دي چې دغه لایحه د عملي کېدو څارنه وکړي. د ولسمشری د دواړو کاندیدانو لاستازو څخه جوړ کمیسیون نن په کابل کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خپل بحثونه پیل کړل او تر یوې اونۍ به دوام وکړي. د دواړو کاندیدانو مطبوعاتي مسؤلین خبریالانو ته ویل چې د خپل بحثونو په پای کې به د ملي یووالي حکومت د جوړېدو لپاره یو ګډه موافقه نامه جوړه او دواړو کاندیدانو ته به وسپاري. د دواړو کاندیدانو له شاوخوا 40 مرکچیانو څخه جوړ کمیسیون ته د ملي وحدت نوم ورکول شوی دی. دغه کمیسیون چې په څو کاري ډلو کې فعالیت کوي د کاندیدانو ترمنځ د سیاسي موافقو د انتخاباتو بهیر پایته رسیدو ته د ونیټې ټاکلو او د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په اړه خبرې کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیل عملیاتو کې اتیا وسلوال مخالفین وچل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په ننګرهار، پروان، تخار، بدخشان، سرپل، کندهار، هلمند، نورستان، کندوز، کاپیسا او پکتیکا ولایتونو کې شوي دي. د اعلامیې له مخې په دغه عملیاتو کې ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت سرتیرو برخه درلوده. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متشبسینو د عالی بورډ مسولین وایي چې روان انتخاباتي کړکیچ او امنیتي ستونزې د دې سبب شوي چې په افغانستان کې له سلو څخه ډېر فابریکې وتړل سي. د دې بورډ مشر رحیم الدین حاجی آغا نن خبریالانو ته ویل چې دا مهال د دوی ټول کارونه په ټپه درېدلي او له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان د مالي وزارت هم اندېښنه ښودلې وه چې د انتخاباتو د روان کړکیچ له امله د بودیجې له کسر سره مخامخ دي. د همڅو سیمې زو نړیوال خبرونه. د روسیې د مرستو شاخو 300 لری د اوکراین پولې ته نږدې کیږي. روسیې رسنۍ وايي دغه کتار نن د روسیې ویرونیز ښار ته چې د اوکراین د پولې 300 کیلومتره واټن لري ورسېدی. د روسیې د بارونی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د غمرستي به د روسیې او اوکراین د موافقې لمخې د روسیې د شبکینو شرط څخه د سرحد بل خواته وسپارل سي. بیان زیاتوي چې دغه کتار به وروسته د سره صلیب د نړیوال کمیټې تر څارنې لاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. په دغه غمرستو کې جنراتورونه، خوراکي مواد، درمل، اوبه او ځینې نور اړین مواد شامل دي. خول ویدی سیوادونه اوکراین لدی اندیشنه لري چې شایي روسیا د بشری مرستو په پلمه د اوکراین ختیس ته سرتیری واستوي چې روسی پلوه یخیان له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د اوکراین په اړه په بل خبر کې اوري چې متحده ایالات وایي د اوکراین ختیسته د روسیې بشري مرستې باید د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې لارو څخه له ګمرکي څارنې تیر سي او بیا په سیمه کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي چې وویشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندي ماري هارف پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل که دغه بشري مرستې له دغه ټولو پړاوونو تیر سي بیا به یې امریکا ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي واشنگټن غواړي چې هغه په لسګونو زره عراقیان چې د عراق په شمال کې په یو غره کې ایسار دي خوندي ځای ته انتقال کړي. جان کری نن وویل چې امریکایي چارواکو عاجله خو جدي څېړنه کړې چې څرنګه هغه یزیدیان او مسیحیان چې د سنجار غره ته د سختریزو مسلمانو وسلوالو له ویرې پناه وړې ده وژغوري. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له شلو تر دېرش زرو پورې کسان لا هم د سنجار په غره کې په ډله ییز ډول د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د عراق د حکومت یوه هلیکوپټر چې پرون یې خواړه دغو خلکو ته د هوا له لارې اچول وغورځېده چې په دې پیښه کې پیلوټ د عراق د پارلمان یو مرستیال او د نیویارک ټایمز یو خبریال وژل سو. امریکا غواړي چې د عراق شمال ته 130 پوځي روزونکي واستوي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون ویل چې دغه روزونکي به د سونی وسلوالو له ویرې له بې ځای سوو سره د بشري مرستو په برخه کې همکاري وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویل امریکایي روزونکي به د کردستان په مرکز اربیل کې وي او په جګړو کې به برخه ونخلي. امریکا شاوخوا نوي پوځي روزونکي په بغداد کې هم لري او نږدې 160 تن امریکایي روزونکي له عراقي امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي. او وروستی خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا د مرګونی وایرس ضد ازمایشتي درملو استعمال ته اجازه ورکړې ده. د دغه وایرس له امله تر اوسه څه باندې زر کسان مړه سوي دي. دغه اعلان په ژنیف کې د طبي پوهانو تر غونډې وروسته په داسې حال کې وسو چې د امریکا یوې کمپنۍ وویل چې دوی د ایبولا ضد ازمایشتي درمل لایبیریا ته استولې دي. د ایبولا ناروغي تر اوسه تداوي نه لري او هر څوک چې ورباندې اخته کیږي نو مري. دغه ازمایشتي درمل دو امریکایي وګړو او یوه هسپانوي کشش ته چې په ایبولا اخته سوي وه ورکړل سوي وه. د راپورونو له مخې امریکایي وګړي اوس روغ دي خو هسپانوي کشش پرون مړ سو. د ایبولا پیښې تر اوسه د افریقا په لویدیځو هیوادونو ګینی، لایبیریا، نایجیریا او سیریلیون کې لیدل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. غواړی ویلولی پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو یو ګډ ټیم د شوي توافق پر اساس د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې پیل کړې. ولسمشرۍ ته کاندید اشرف غني احمد زی بیا ویل خپل سیال سره د رامنځته شوي موافقې مواد مبهم دي او وضاحت ته اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې د رایو د باطلېدو پروسه سر له سبا پیل شي. د سولې د عالي شورا بیا راتلونکي حکومت ته د سولې د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو قطو لوی رئیس وایي د هلمند په سنګین کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د طالبانو له سیمه ییزو مشرانو سره ابتدایي خبرې روانې دي.
زه په دې مطمئن یم که چېرې موږ توافق ته ورسېدلو خپله هغه طالبان چې د دوی سره وژه پر وژه ولاړ دي او د دولت مخالفت کې پیلن دي د هغوی په واسطه به خارجان له منځه وړه کېږي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن غواړي هغه په زرګونو مسیحیان او یزیدیان خوندي سیمو ته انتقال کړي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو له ویرې د یو غره لمنې ته پناه وړې ده. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته چمتو شوي دي. راځو د انتخاباتو مسلې ته. د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ګډ کمیسیون د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو خبرې پیل کړې. دغه کمیسیون ته هم د ملي وحدت نوم ورکړل شوی او د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو د انتخاباتو د نتیجو لپاره د یو مهالویش پر ټاکلو او پر ځینو نورو کلیدي مسایلو خبرې کوي. د ګډ کمیسیون او د دواړو انتخاباتي ټیمونو ویاندویانو نن په کابل کې خبرالان ته وویل چې په دغه ګډ کمیسیون کې د اشرف غني احمد ضیا او عبدالله عبدالله نږدې 40 تنو لوړ پوړو کسانو برخه اخیستې او څو ورځې به خبرو ته دوام ورکوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
لکه څنګه چې د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره د کاري ټیمونو د تشکیل خبره کړې وه، دا دی د چهارشمې په ورځ د غوډلو په خپل کار پیل وکړ. د اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو ګډ کاري کمیسیون ته د ملي وحدت نوم ورکړل شوی دی. د تحول او تداوم ټیم یو ویاند فیض الله زکی، د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د ویاند سید آقا فاضل سنجارکی په حضور کې خبر اعلان ته وویل د ملي وحدت کمیسیون به د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو سره خبرې کوي.
وظایفش رسیدن به تدوین مسوده یک توافقنامه،
دندې دادی چې دی وی توافقنامه مسوده به جوړوي څو د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو څرنګوالي پکې واضح شي. همدارس به کمیسیون د محلویش په جوړېدو هم موافقه ته ورسیږي. په دې هم بحث وکړو چې څه وخت موږ خپل خبرې پای ته ورسو او د توافقنامه مسوده د خپل انتخاباتي ټیمونو مشرانو ته وسپارو،
ټیم های محترم انتخاباتي تقدیم کړم.
د ښاغلي زقی په خبره د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د موافقتنامې د جوړولو تر څنګ به د انتخاباتو د نتیجې اعلان او د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته د نیټې پر ټاکلو بحث دغه کمیسیون له نور اصلي اجنډا څخه وي. د ملي وحدت په کمیسیون کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو نږدې څلوېښت لوړ پوړي کسان شامل دي چې په څو کاري ډلو کې خپل کار مخته وړي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویاند سید آقا فاضل سنجارکی هم د یاد کمیسیون له جوړېدو هرکلی وکړ او ویې ویل د دې لپاره چې د سیاسي موافقو د روښانه کولو لپاره ګډو خبرو ته اړتیا وه دا کمیسیون جوړ شوی دی.
بخاطر کی جزئیاتش روشن شوه و یک تصویر واضح
دلیل پر چې د سیاسي موافقو جزئیات روښانه شي، خلک کاندیدان او د هغوی چمونه د خپل دند یو روښانه تعریف او تصویر ولري، یو ګډ کمیسیون جوړ شو چې نوم یې وحدت ملی تعین شوه ده. دا به ان شاء الله ښه نتیجه ورکړي او د دې لامل بشي چې په افغانستان کې د ملي یووالي زمینی برابر شي.
په فعال نیک گرفته میشه، امیدوار هستیم کې زمینه های وحدت او همدلی در افغانستان تضمین شوه.
سنجارکی وی هیله مندی شته چې دواړه ټیمونه په خپلو کې موافقه ته ورسیږي او بیا د خبرو نتیجې او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي رامنځته شوې موافقتنامه دواړو کاندیدانو ته وسپارل شي. لبلې خوا ځینې عام خلک په دې باور دي چې د ملي یووالي لپاره داسې ګډو کاري ټیمونو جوړېدل اغیزمن تمامېږي او باید چې دواړه کاندیدان په خپلو کې موافقه ته ورسیږي څو خلک له ستونزو خلاص شي.
زباد ماته کور رحمان دی او دغه پکار دی چې دواړه روغ وو کی او روغ ورله خلا ایل ایل ام سی ټونه ور کی دادم والی او پدې باندې بس دا خبره
نوم دې عبد صبور دا سهولن نشتا خلق در بدر دی داسې به و کی دی ډاکټر عبد الله دا اشرف غنی دا اتفاقی و کی مسلمانان ته پر سهولت راشي.
کارپوهان هم په دې باور دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په خاطر د ګډو ټیمونو ګمارل به اغیزمن تمام شي. نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو هم د ملي یووالي د حکومت پر سر د کاري ټیمونو د جوړېدو هرکلی کړی او دواړه کاندیدانې هڅولي چې د افغانستان شته ستونزې خلاصې او د انتخاباتو لنجمنې پروسه په بریالیتوب پای ته ورسوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ګډ کمیسیون د ملي یووالي د حکومت د سرنګو پر سرنګوالي خبرې پیل کړې. البته د جوړېدو پر سرنګوالي وبخي د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی بیا پر هغه موافقه شک څرګند کړی دی چې د قدرت د ویش لپاره لخپل مخالف لخپل سیال عبدالله سره کړی و. ښاغلی اشرف غنی احمدزی پرون خبرلان ته وویل چې دغه موافقه مبهمه ده او نور وضاحت ته اړتیا لري. تفصیل دې ملالی بشیر پر رپورټ کې.
په هیواد کې د خاصو کتاب او عمومي رئیس او په هلمند کې د میشت افغان سرتیرو د همغږي مشر اسدالله شهرزاد وایي
د لهلمند د کورنیو چارو د وزارت د خاصو پولیسو د قطعو د لوی رئیس د سفر په اړه راپور چې څو شپې وروسته به خبرونه چمتو سی، خو اوس به د اشرف غنی احمد زید وروسته څرګندونو راپور واوري چې ملالی بشیر جوړ کړی دی.
پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان د ولسمشری کاندید اشرف غنی خبريالانو ته ویلي دي چې له عبدالله سره د لاسلیکسي موافقه نکات واضح نه دي. دواړو لورو یو کمیسیون ټاکلی دی چې دغه توافق د واضح کولو لپاره خبري وکړي. شاغلی غنی پرون خبريالانو ته په خپل خبرو کې زیاته کړه،
هر کاري چوکاټ چې موافقه ته اوړي ډیر واضح کیږي او نور جزئیات څرګندېږي. په داسې حال کې چې موافقه څرګنده نکات ونه لري په بیلا بیلو ډولونو تفسیریږي او له همدې کبله مونږ دا دوه ټیمونه جوړ کړل چې د موافقې پر جزئیاتو او وضاحت خبرې وکړي.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړي فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې څو کمیټې جوړې شوې دي او هر کمیټه به پر ځانګړې ایجنډا کار کوي. د زیاته کړه
هر کمیټه به ځانته یو معینه ایجنډا ولري او د دې ایجنډا لاندې به خپل کار مخکې بوزي چې لومړی اجندا د ملي وحدت د دولت تعریف او د غوښتنې مخې دي. اجندا دی بل ټیم لپاره د اصلاحاتو او د تحول برنامه جوړول دي، او بل اجندا دریم ټیم باندې کار وکړي د ملي یووالي د حکومت د جوړښت په حقله ده.
همداراز د تحول او تداوم ټیم ویاند فیض الله زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون مثبت لاسته راوړنو ته شهیله څرګند کړه او وی ویل چې دا خبرې به شی پایدې ولري. د اپریل د میاشتې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې عبدالله تر ټولو کاندیدانو زیاتې رای وړې وې، او د جون د میاشتې د دوهم پړاو د انتخاباتو په پایلو کې اشرف غنی تر ټولو زیاتې رای یوړې. خولدوار لورو د درغلی تورونو د یادوسو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ د تاو تریخوالي لکبله د کورنۍ جګړې بیره رامنځته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې ستونزو د حل لپاره دوه واره کابل ته ولاړ، او تیر جمعه دوار لوري دې ته وهڅول چې د قدرت د ویش لپاره یو کاري چوکاټ لاسلیک کړي. په همدې حال کې ملګری ملتونه د انتخاباتو د تفتیش پروسه څاري. په دې تفتیش کې د دوهم پړاو 8 میلیونه رای شامل دي، او خلک هیله مند دي چې دغه انتخابات به د هیواد لپاره یو قانوني ولسمشر وټاکي.
د رایو د تفتیش بهیر هم روان دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن خبریالان ته وویل چې د رایو د باطلېدو پروسه به سر له سبا پیل شي. د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو جزئیات له کابل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پروسې له پیل څخه تر دې مهاله 1955 صندوقونه تفتیش شوي چې د ټولو رایو 10% جوړوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوی د جمهوری ریاست د رایو د بدلېدو پروسه هم سبا پیل شي. نوموړي وویل چې دا پروسه به د کمپیوټري سیستم په وسیله پر مخ وړل کیږي، او په اتومات ډول به پاکې رایې له ناپاکو څخه بیلېږي.
احتمالاً سبا ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانیږي چې دا پروسه په عادي شکل پر مخ یوسي، او بالاخره ټول چک لیستونه چې له تفتیش څخه وروسته پروسس شوي د جمع بندي په مرکز کې به هغه رایې چې ستونزې لري ابطال شي، او نورې رایې د ورځې په پای کې مشخص او اعلان شي.
نوموړي وویل د تفتیشو رایو د جمع کولو کمپیوټري سیستم تر ورځ په کار پیل وکړ چې د رایو ټول چک لیستونه به پروسس کړي. د خغلی نور په وینا دغه کمپیوټري سیستم به هر ورځ د مطبوعاتو په وړاندې خپل کارونه په اتومات ډول مخته وړي، سره له دې چې نن سهار د پروسې له پیل څخه وروسته د نیم ساعت لپاره د بهیر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د رایو د بدلېدو پر سر د لفظي شخړې له امله وځنډول شو، خو وروسته بهیر په نورمال ډول په کار پیل وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دواړو شفټونو کاري ډلې هم 300 ته پورته کړي. د دې کمیسیون چارواکي هم د رنګژمنه کوي چې د رایو د تفتیش بهیر به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي. ناجیه صافی، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
زه په شادي خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفون په کار خایم. د افغانستان انتخاباتو نه پک سریال جوړ کړی دا پته نه لګیږي چې دا سریال به څو میاشتې وچلېږي، څو میاشتې به وي، کله به ختم شي.
محمد نبی هم هرات څخه خبره کوم. موږ د افغانستان خلکو حیات ساده خلکو د افغانستان او ډاکټر صاحب اجازه غوښتنه ترې ورکړه، او متاسفانه چې دوه څوک چې موږ درې دفاع وکړي نو د دې یو کار وکړي چې ټول افغانستان په خیر کې د خپل استفاع اعلان کړي. د ائتلافي حکومت تر جوړولو نو استفاع بهتره ده، په دې خاطر چې د بهم د کرزي صاحب حکومت صدر شخصي چې په لاس کاله د جزایر تر اوسه زموږ د غوږو نه دی وتلي چې دا به موږ ته جوړه ول په هیڅ ځای منظور نه رسیدي، حتی چې په والي منظور نه رسیدي. نو تر دې حکومتداري چې شریکي جوړي استفاع بهتره
دا کوی چې د کابل نه کار سره تماس یم. دا د وحدت ملي حکومت چوکي ویش تقسیمات قدرت تقسیمول عیناً د کانفرانس د پریکړې دوام ده، د بون د کانفرانس د پریکړې دوام ده.
زه جنرالات خبره کوم. ورور د ازموز ملت داسي تباه او برباد دی. موږ د کرزي صاحب او د دغه محترمو کاندیدانو څخه دا خواهش کوو چې په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، د خدای ورته ته وګوري، سره انتفاق سره وکړي، دا ملت جوړ کړي، دا ملت مه خرابوي.
د انتخاباتو په اړه مو د څو تنو افغانانو نظرونه واوریدل. ازادي راډیو اوري د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي راتلونکي حکومت په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کوي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې بهیر په ټپه ولاړ دی او اوسنی حکومت هغه څه چې لازم و دغه بهیر مخته یوړ نه وړی شوی. په دې اړه له کابله د حمیده هارون عثمان راپور واوري.
د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې دغه شورا یو طرحه جوړه کړې او هغه به نوي حکومت ته دغه د کار په پیل کې وړاندې کړي. مجاهد د چهارشنبې پورې آزادۍ رادیو ته وویل چې باید د افغانستان راتلونکی حکومت د وسلوالو مخالفینو او د حکومت ترمنځ د سولې د راوستلو لپاره د اعتماد او باور فضا رامنځته کړي. ښاغلی مجاهد د دغه طرحې په اړه زیاته کړه.
او په یوه کې زموږ پیشنهادونه هم دادي چې تر څو چې په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی، نه د افغانستان د ملت د هغه وسایل چې په لاس کې لرو هغه د خلکو د هوسایي لپاره مصرفولی شو، او نه د بین المللي ټولنې هغه کومکونو مرستې چې دي هغه د خلکو د ارامۍ او د خلکو د هوسایي لپاره مصرفولی شو.
د سولې د عالي شورا مرستیال او د طالبانو دغه پخوانی مشر په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو د اړخونو ترمنځ د اعتماد له فضا خبرې کوي چې د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له 15 طالب چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي برمته شوي عسکر باو برګدال تر تبادلې وروسته د امریکایانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څه ناڅه د اعتماد فضا رامنځته شوې ده. که څه هم چې جمهور رئیس کرزی په وار وار سره پر وسلوالو طالبانو د وسلې د کېښودو او له جګړې د لاس په سر کېدو غږ کړی، خو طالب چارواکو سولې ته د غاړې د کېښودو لپاره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله د اساسي شرط په توګه مطرح کړې ده. د طالبانو یو پخوانی مشر او په کابل کې د افغانستان د ژغورنې په نامه د شورا مشر سید اکبر آغا په دې باور ده چې د سولې د مذاکراتو لپاره به له راتلونکي حکومت سره هم د دولت مخالفان ځینې شرایط په پام کې ولري.
زما په فکر باندې نوی حکومت ته به خلک ګوري چې نوی حکومت څنګه حکومت راځي، خپلواک حکومت راځي، په افغانستان کې استقلال لري نه لري، نو هلته به بیا په هغه وخت کې بیا ګوري، هر سړی دې ته ګوري که مستقل حکومت په افغانستان کې راځي، خپل استقلال ولري او د چا تر تاثیر لاندې رانه شي یا نه د چا تر تاثیر لاندې نه وي کېدلی شي چې بیا په هغه کې یو څه وشي، او که چېرې استقلال نه ولري بیا زما په فکر کې داسې به یو څه به بیا نه شي ځینې جوړه.
که څه هم چې اوس مهال د سولې عالي شورا وایي چې په رسمي توګه د سولې د مذاکراتو کوم څرک نه لګیږي، خو په هیواد کې د ناامنیو او جګړو په پام کې نیولو سره خلک له راتلونکي حکومت او ولسمشر څخه دا تمه لري چې د سولې د راوستلو مسأله د خپلواک د لومړیتوب په توګه په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو هم ویلي چې د سولې ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره خبرې به یې په لومړیتوبونو کې وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو قطعو لوی رئیس پاسوال اسد الله شیرزاد وای د چړنو په نتیجه کې ورته ښکاره شوی چې په هلمند کې د ناامنیو د غزیدو اساسي لامل تر جګړې مخکې د چارواکو نه پاملرنه او تر جګړې وروسته هم د همغږۍ نشټوالی دی. هغه دا خبره هلمند ته د وروسته سفر په ترڅ کې کړې ده. نوموړی دغه راز وای چې په سنګین کې له قومي مشرانو او د وسلوالو له سیمه ییزو مشرانو سره ابتدایي خبرې روانې دي او که یوې روغې جوړې ته ورسېږي ښایي افغان طالبان په خپله بهرني وسلوال وځپي. تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په راپور کې.
په هیواد کې د خاصو کتابتو عمومي رئیس او په هلمند کې د میشت افغان سرتیرو د همغږي مشر اسد الله شهرزاد وای د دوی تحقیق او بررسي ښیي چې په هلمند کې د روانو جنگونو او د وسلوالو د ډلیزو بریدونو اصلي عامل په دې ولایت کې د جنگونو تر پیل مخکې د رهبرۍ بې توجهي او وروسته له جنگونو د همغږي نشتوالی. هغه د دې رډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د موسمي جنگونو او د بارني ځواکونو تر وتلو وروسته په سنگین او شمالي ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښ او د وسلوالو د تاګ راتګ او جنگي پلانونو په ضد ښه رهبرۍ رامنځته شوی، ناامنیو به د شمالي ولسوالۍ تر څنګ تر مرکزي او جنوبی ولسوالیو پر پراخوالی نوې منډلې
خصوصا د سنگین په ولسوالۍ کې د سنگین مشرانو چې تاګلی دي ما ټول دا ویل چې زموږ په وسلوال پوز کې هم هنګی نه و کوم چې جنگ شروع شو مخکې له جنگ څخه بے پروايي و د دواړو غټې لتون و چې مخکې له جنگ څخه بے پروايي کړي و کوم چې جنگ شروع شو هم هنګی نه دلول نو په دې خاطر تلفات هم و او سره سیمې هم د لاس ورکړ جنگ هم ورسو زه امیدوار يم چې هغه خپل مرده کړي.
اسد الله شرزاد په هلمند کې د نشېتو کا کاچاک د پاکستان او ایران سره پرانیستي پل باندې د وسلوالو آزاد تګ را تګ او په شمالي ولسوالۍ کې د سالم حکومتداري نشټوالی هم د جنگونو او ناامنیو علتونه یاد کړه. شرزاد زیاته کړه چې په هلمند کې کافی آن د موجودو وسلوالو څخه اولس برابر ډیر سرتیر موجود دي، خو د هغوی مشران او د هلمند مسلونو ونسو کولی د ناامنیو مخه پر وخت ونیسي. د زیاته کړه په سنګین کې د کومي مشرانو او سیمه ییزو مخاورو په منځګړیتوب د وسلوالو سره خبرې پیل کړې دي. ښاغلی شهرزاد وویل ځینو وسلوالو ورسره منلی دي چې د جنګ څخه ستړي دي او غواړي د سولې له بهیر سره یوځای شي.
موږ تر اوسه پورې دې نتیجې ته نه یو رسېدلي چې جنګ پای ته ورسېږي. ولې ابتدایي خبرې مو د بعضو مشرانو سره دوام لري، د بعضو مخالفینو د مشرانو سره، چې هغه هم په دې کې داسې خلک شته چې نور د جنګ څخه ستړي دي او غواړي چې په سیمه کې په منطقه کې امنیت راشي. محدود کسان پاتېږي او څه خارجي قواوي چې خارجان راغلي دي هغه به وي. زه په دې مطمئن یم که چېرې موږ توافق ته ورسېدلو، خپله هغه طالبان چې د دوی سره وژه پر وژه ولاړ دي او د دولت مخالفت کې پیلندي، د هغوی په واسطه به خارجان له منځه وړه کېږي.
کته هم څو ورځې وړاندې داسې ګنګوسې خبرې شوې چې د هلمند پخوانی امنیه قمندان مل پاسوال ارکان حرب عبدالکیم بکیزوی د هلمند د امنیت پر منځ وړلو کې تر پاتراتلو وروسته له دندې لیرې شو او پر ځای مل پاسوال جمعګل همت وټاکل شو. شهرزاد په ځانګړي ډول په دې برخه کې د څو ویلو نه ډډه وکړه. هغه له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هلمند په شمالي، جنوبي او مرکزي ولسوالیو کې د وسلوالو له لورې پر دولتي تاسیساتو هره ورځ د بریدونو راپورونه ورکول کېږي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. له وو بجو وروسته په ټول افغانستان کې په منځنیو 1289 څپو سربیره د غرزلوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. په همدې موجونو د ازادي راډیو خبرونه هم هر ورځ 12 ساعتو لپاره اوریدلی شي. او اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته مخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن غواړي هغه په زرګونو مسیحیان او یزیدیان خوندي سیمو ته انتقال کړي چې عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو له ویرې دی وغره لمنې ته پناه وړې ده. جان کرینن ویل امریکایي چارواکي په چټکۍ سره په دې غور کوي چې په څه ډول دغه کړه شوي کسان چې په ډیر ناوړه شرایطو کې ژوند کوي وژغوري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق په شمال کې یزیدی اقلیت او مسیحیان په سختو او ناوړه حالاتو کې دي او واشنگتن خوندي سیمو ته د دې خلکو پر انتقالولو غور کوي. د عراق په شمال پر ځینو سیمو په ځانګړي ډول پر سنجار خار د عراق د اسلامي دولت په نامو وسلوالو له کنټرول وسته زرګونه یزیدیان او مسیحیان لخپلو کورونو تښتیدلي او دا مهال په غرونو کې په ناوړه وضعیت کې دي. په همدې حالت کې ملګري ملتونه وایي له 2 نیولې تر 3 لکو پورې کسانو دا مهال په غرونو کې پناه اخیستې ده او د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سره منشي بان کې مون د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوال نه یوازې د عراق بلکې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی دی. دی وایي د عراق خلک امنیت ته اړتیا لري، لا هم دغلته د کرکې او وحشت زهر خپرېږي. د اسلامي دولت په نامه ډله د عراق، سوری او ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. زه د دغې ډلې وحشتناک اعمالو سخت ناراحته کړی یم. له کورونو څخه ماشومان د جګړې لپاره ویستل کېږي او انجونې د جنسي غلامۍ ښکار شوي دي. وزیر چکهګل ویلي واشنگتن د عراق شمال ته له پېشمرګه کوردي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره خپل 130 پوځي سلاکاران استوي، خو د نوموړي په وینا دا سلاکاران به په جګړه کې ونډه نه اخلي. په بروکسل کې بیا اروپایي ټولنه په دې کې پاتې راغله چې د عراق دولت په نامه وسلوالو سره د مبارزې لپاره د کوردانو ځواک ته د وسلو په ورکولو موافقه وکړي، خو اروپایي ټولنې ویلي د دې ټولنې غړي هیوادونه کولی شي چې په فردي شکل له پېشمرګه سره د وسلو مرسته وکړي. د عراق د کوردستان د خپلواکې سیمې مشر مسعود برزانی پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو سره د مقابلې لپاره دوی ته وسلې او مهمات ورکړي.
و هم نتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وای واشنگتن غواړي هغه په زرګونو مسیحیان او یزیدیان خوندي سیمو ته انتقال کړي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو له ویرې د یو غره لمنې ته پناه وړې ده. دغه له خپلو سیمو کډه شوي کډوال په سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو دوی ته امریکا او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو لخوا هم د مرستې رسولو لړۍ روانه ده. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري، د انصاف په لټه کې پروګرام ته غوږ شئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې حاجی محمد جان د پکتیا ولایت د تیری ټندانو د سیمه د خلکو په استازیتوب وایي چې د ماین پاکولو د ایم ڈی سی موسسې له دې عمله د دغې سیمې د ماین پاکۍ چارې نیمګړي پریښي چې خلکو یې د وسلوالو طالبانو او نورو ګواښونو په وړاندې ضمانت نه دی کړی. حاجی محمد جان ادا کوي دغه موسسې د خپلو هغو سیمه ییزو کارکوونکو یو میاشتنۍ تنخواه هم له ځانه سره وړي چې د ماین پاکولو په برخه کې یې روزلي وه.
حاجی محمد جان د پښتیا د ولایت د تیری د ټندانو نماینده یم. مشکل او دغه یو میاشت وروسته بیا ورته رااله چې تاسو د منطقي مکته ضمانت راکړي. آیا د پاخه سرک نه په 200 متره کې د ماین پاکی کیږي؟ نو موږ د خلک ضمانت ورته حکومت کې په دې ملکی ضمانت خو په کابل کې نشي ورکولای. کومه دې تیری دې ترندانو دې وڅخه په سیمه کې حکومت ورته ضمانت ورکو.
دوی د څه ضمانت تاسو نه غواړي؟
دوی موږ نه دا ضمانت غواړي چې د موږ موټر د موږ پرسونل چیرته مخالفین وې نشي کوي ولې چاره باندې تاروز وک ایدی با مکتا تاسی زمانت راکوی. نمو خدا دی ملک رات خلقی تاغی خلق نیو دوی اس پا دی بانه باندی لمک ندا موسیسا بیر تا طولک للا او اگا دیوی میاستی ماشو نیم دادی دو چلویختو کسانو بیر تا لوغک لوینی ورکو.
دا دو چلویخ کسان ولیسی خلق ول چه دل
که ولیسی خلق دی طول دی تیری دی وچ خاک دی تندانو پنامو خلق دی چه و منتکه دی وچ خاک پنامو دا و دی تندانو پنامو دا دا غټی کری دی هم د دوه دوالو کسانو کلیوالو هغه غریبانې اوس په کور کې نه ول هغه بس ما نه پرېږدي چې تل دوی سره په تماس کې
دی. روزلی وو ماین پاکۍ
کې؟ روزلی وو. بلی بلی ماین پاکۍ کې و روزلې. و میاشتې ټریننګ ورک دا مخکې نیم روزل شوي وو کسان وو خو بیا یې هم وروزل او له هغه وروسته یې چې ورته ویلې تاسې موږ ته ضمانت چې رانه کوي په دې منطقه کې موږ کار نه کوو.
د دوی تنخواه څومره وه؟ د هر یو کس تنخواه څومره؟
د دوی تنخواه خو 300 خو اشاره تلله خو دا معلومه نه وه. کله به ورته ویلې څومره په فیصدي کې هلته کټ کوو چې بیمه هم درته جمع کوو نو هغه بیا د دوی کار و خو 300 روپۍ د دوی تنخواه.
ډالر خا میاشتنۍ تنخواه یې وه؟
میاشتنۍ تنخواه یې. هو دا ماین پالونه به ورکول دا وه غرو کې ماینونه پې کاته هغه منطقه هم خورې دا د عمومي د پښتیا او د کابل په لوی لین باندې په 200 په 300 کې دا غرونه د تیری او کوتل د په دغه کې کار کوو اوس هم دغسې مشکل را سره جوړ کړي.
اوس په هغې سیمه کې ماینونه شته؟
شته که نه. دوی دا ماینو پاکي چې کومه منطقه کړې ده همدغه د ماینو ډکه پاتې ده نو په دغه خاطر باندې دوی موږ ته اوس دا مشکل نیولي دي چې دلته تاسې موږ سره داسې همکاري وکړي ضمانت راکړي دلته مخالفین جاتي کېدی شي موږ موټر څوک وتښتي کېدی شي موږ څوک بوځي نو موږ خو د دې ضمانت نشو ورکړي. په ټول افغانستان کې د ماین پاکۍ ضمانت نشته.
دا یوازې یوه مؤسسه وه؟ یوازې ایم ڈی سی وه؟
همدغه ایم بی سي موسسه ده وو نورې کېدی شي بیا راشي، خو اوس خو مونږ دا کار هم له دې سره کړی، دا مشکل هم نو دوی سره ده.
او که دا موسسه بیرته رانشي نو د ماینونو له پلوه به څه خطر د دې سیمو اوسیدونکو ته؟
بیا به مونږ هغو ساحو ته نه د بوټي بوټیو دپاره ځي، نو مونږ هلته للمۍ کرونده کوی سو، دا کومه ساحه چې دي مونږ ده په دې باندې لویه یوه لیسه ده، مکتب ده د پکتیا اولین مکتب یادیږي، چې خواته چې دي لوګ دې خواته د پکتیا سیمه ده.
تاسو غوښتنه څه ده، څه غواړئ؟
غوښتنه خورې دا ده چې بیرته د پرسونل په کار ولګوي، او هغه څه ضمانت په ټولو ولایتونو کښې، په دا څو دېرشو ولایتونو کښې د مین پاکي ضمانتونه نشته، نو هغه ضمانتونه باید له موږ نه ونه غواړي. که څه ورته پېښېدي بل کار ده.
تاسو پوهیږئ چې زموږ دغه خپرونه د شکایت کوونکي او مسؤولو کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ جوړیږي، خو له دې امله چې حاجي محمد جان د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، نو موږ د دوی د ستونزې په اړه په کابل کې د ایم ډی سي د ماین پاکولو د موسسې له عملیاتي مسؤول شاولي ایوبی سره مرکه کړې ده. د سیمې له خلکو تاسو ضمانت غوښتی دی، او دوی وایي موږ دا ضمانت نه لرو او تاسو دا پروژه اوس پرېښه ده، دا مسله څنګه ده؟ تاسو معلومات څه دي؟
دغه پروژه یو کال مخکې تقریبا دوه کاله پروژه وه، چې یو ډونر هغه ته فن ورکول، پیسې ورکول، د دې کار شروع شو. او تقریبا دغه کسان چې دوی وایي چې دوه څلوېښت کسان ته موږ ټریننګ ورکړې ده، دا بالکل صحیح خبره ده. دغه دوه څلوېښت کسان چې ټریننګ ختم شو، دوی تقریبا دوه کاله متواتر دندان ساحه کې کار وکړ. نو اصول هم د ماین پاکي اصول دا ده چې کوم ساعت چې حق اولیت د ماین پاکي ولري، نو هغه ته ډونران هم علاقه ښیي، او هغه پروژې چې ډونران متواتر خپل کومکونو ته دوام ورکوي، موږ کولی شو چې دغه داسې پروژې ته دوام ورکوو. نو زموږ د معلوماتو په اساس د تندان اکثره ساعت چې حق اولیت صاحب وو، او هغه ضرورت درلود چې عاجل پاکاري شي، همدغه دوه څلوېښت کسان استخدام شوي وو، او دوی په خپله کار وکړل ته دغه ساحې دوی ختم کړې. او په عین زمان کله چې دغه ساحه ختم شو، دغه قابلیت ساحه چې دا ختم شو، کوم ډونر چې دغه پروژې ته پیسې ورکول، هغوی پیسې متوقف کړ، نو په هم څه دلایل وو. نو دغه کسان اصولا موږ چې کله پروژې ختمېږي، دغه ترین شوي کسان بېرته دوی خپل کلي ته لېږي، یعنې د دوی ساحه کې د ګردیز کې د هماهنګي دفتر، د مین پاکي د هماهنګي دفتر ده، نو دوی کولی شي هلته خپل عرایض ورکړي.
ګورئ ایوبی صاحب، وبخئ، دغه حاجي محمد جان چې د دې خلکو استازی دی، د دې سیمې استازی دی، دا خو وایي چې تاسو یې دوی نه داسې یو ضمانت غوښتی دی چې که وسلوال کسان تاسو کارکوونکي په هغه سیمه کې داسې اوډو کې چې هغوی وتښتوي یا کوم بل تهدید هغوی ته ورپېښ کړي، نو دا خلک د ضمانتو کې چې تاسو کارکوونکو ته به دا ګواښ نه وي. آیا دا مسله رښتیا ده؟
دا مسله خو معمولا هم د هر پروژه کې کله چې موږ یو ساحه کې کار کوو، هغه د منطقې خلک سره مونږ غږېږي، خصوصا مشرانو سره، ملکانو سره، سپینګیرو سره، چې ورځ دلته چې مونږ کار کوو راځو، او خپل ټیمونه تخنیکي پرسونل لېږو، تخنیکي سامانات لېږو. تاسو له امنیتي لحاظه چې دې ضمانت وکړي چې څوک دې کې متضرر نه شي، زمونږ سامانات، تخنیکي سامانات، وسایط مخیا دا شیان چې دي هغه متضرر نه شي. کله چې پروژه مخکې د مخکې نه شروع کېږي، او مونږ د پروژې پروپوزلونه ورکوو، حتی هغه مرحله کې دا خلک سره غږېږي، او د دوی نه ضمانت اخلي. دا ضمانت په دې مفهوم ده چې مونږ معمولا د دوی پرسونل چې استخداموو، د هماغه د منطقې نه وي. دغه دوه څلوېښت کسان چې دوی وایي ټول د هماغه د تندان کلي نه وو، مکمل د دوی پرسونل وو، فقط صرف مونږ قومندانان لېږلي وو چې دوی رهنمایي کړي چې څنګه په څه شکل دوی ماین پاکي کړي. نو ضمانت چې اخلو، د دې اخلو چې دا کسان متضرر نه شي، د دې په خاطر چې دا خلک منطقه کې موجود دي، او دوی خپل کوم شخصي روابط چې لري د هغه په اساس.
خو بخي هغه خلک چې خپل امنیت مثلا نه شي ساتلی، او امنیتي ځواکونو ته اړتیا لري، د هغوی څنګه کولی شي چې دې په مقابل کې ضمانت وکړي؟ او د دې تر څنګ ولې امنیتي ځواکونه تاسو دغه امنیت نه خوندي کوي، امنیت هم نه ساتي؟
دا خو یو عمده مشکل د مملکت په سطحه دي. نو زمونږ د کار کوم اصول او پروسیجر چې دي، هغه منطقه کې مونږ کار کوو چې امنیت دي، هغه منطقه کې مونږ کار کوو چې د هغه منطقې خلک زمونږ د تخنیکي پرسونل او تخنیکي سامانات ضمانت وکړي، چې مونږ ورور هر شی چې تاسو دلته کار شروع کوئ، مونږ هر لحاظ نه ضمانت کوو چې د امنیت له لحاظه تاسو څوک تاوان نه رسوي. دغه معمولا مونږ ورته محلي ټیمونه وایي، عمده تن هغه ساعتو کې دغه ټیمونه مونږ اجازه وو چې امنیت وي، مشکلات امنیتي مشکلات وي، کله چې خلک خپل عرایض د ماینونه راوړي یا مشکلات راوړي، زمونږ یو تفاهم ورسره کوو چې ورور که تاسو دغه امنیتي مسایل ضمانت کوئ مونږ کولی شو چې تاسو سره همکاري وکړو او ټیمونه تخ
یعنی د پروژې په سر کې تاسو یې دوی نه داسې ضمانت غوښتی وي او وروسته تر دې چې دا 24 کسان وروزل شوه
نه د پروژې په سر کې دا ضمانت اخیستل شوی وو خلک ضمانت ورکړی وو اگر چې دوی ضمانت هم ورکړی وو خو د پروژې د همدغه دوه کال د پروژې په جریان کې امنیتی مسائل پیښ شو او په هر حال بیا دوی دغه سپین ږیری په وفاتات دغه امنیتي مشکلات حل شو
څه به دا مشکلات
طالبانو مداخله وکړه کوم مصالح خلک چې منطقه کې موجود وو دوه ځل راغلل دوی کار ارتباط مزاحمت کول او نه پرېښودل بیا موږ دغه سپین ږیري سره کېناستو دوی خپل مشران ولېږل او دوی په تفاهم ورسېدل هغوی سره هغوی ته قناعت ورکړل
ایوبي صاحب اوس د دغه 24 کسانو داری او معاش فکر کوم د حاجي محمد جان وایي چې $380 او داری یو کسې نو دا خو په ولایتونو کې اطرافونو کې هغه کسان ته چې کوزګار دي کار نه لري دا ډېرې پیسې دي نو اوس تاسو داسې تصمیم لرئ چې دا د دوی تنخواګانې ورکوئ
د دوی تنخواګان سره پاتې نه وي مکمل څه چې حقوق دي وو هغه اجرا شوي دي مکمل اسناد دلته پراته دي معمولا کله چې پروژه ختم
د هم دې 24 کسانو
مکمل لار میاشت و مکمل منظم طور
نه دو دوی دی وی میاشت دا جی محمد جان وای چې دی وی میاشت تن خای پاتې
کوم میاشت دی دی یاد
او د ام دی ورسته میاشت چې پروژه ختم شوه ورسته ترغی
پروژه متا سوین تقریبا یو کال مخکې دا پروژه تکمیل شوه
اما غ ورسته میاشت
دا یو وای چې محمد جان کوم مشکل دی فکر نه کوم چې
نه دوی د خلکو استازې ده د خلکو استازې ده د خپل تنخای تاسو نه نخلی وای د 24 کسه په دې سیمه کې چې دي دوی هغه د ورستې میاشتې تنخای تاسو سره پاتې ده دوی بل اخره چیرته مراجعه وکي
دا زموږ دفتر دوی ته معلوم ده زموږ مرکزی دفتر کابل کې ده معمولا دوی زموږ قمندانان او معاونین د ټیم ټول بلد دي زموږ دفتر کې زموږ کسان
یعنی مراجعه او کتاب ستاسو وخت
سنتل مراجعه او کی کته دوی مشکل
ژمنه کوي چې تاسو به کده غتن خپاتی دوی ته ورکوي
دا سنتل لال خو فکر کوم چې پاتې دی کدی بیا هم څه مشکل لري او دا کوي چې موږ ماشونه پاتې دي موږ خدمت کیو ټول نمائنده یا استاد ویلي کې دلته ان شاء الله هغه مشکل
نه ایوبي صاحب یو بل مشکل مو بخي چې تاسو خبره مې قطع کړه دوی وایي چې په دې سیمه کې په دې کوتل کې وایي اوس هم ماینونه شته او هلته ماینونه دي د ماینونو خطر دی تاسو بیا هم داسې کوم پروګرام نه لرئ چې هغه سیمه له ماینونو پاکه کړئ
په ګردیز دفتر کې موږ هلته دغه امانډي دفتر نه یو ډېر غټ دفتر لري د دوی وظایف هم دا دي چې د خلکو عرایض یا مشکلات چې د ماین په ارتباط
یعنې تاسو د ماین پاکي د خلکو په غوښتنه کوئ خپله داسې کومه سروې نه لرئ چې د سیمو نه
سروې موږ لرو هغه سروې چون تقریبا شپږ کال یا اوه کاله مخکې دوه درې سروېګان شوي دي عمدتا موږ چې اتکا کوو د خلکو په عرایضو اتکا کوو او کله چې د کال په شروع کې موږ پلانونه جوړوو د ساحات او د حاجي عبدالدین محمد نام زما تقاضا دا ده که مشکل هلته پاتې وي منظم هغوی دي د دغه پروسیجر په ارتباط ډېر ښه معلومات لري خپل رائے تکلیف یو منتور دی ان شاء الله زموږ له واسه ستوري شي هغه جواب دی
کور ودان ای به سب ژوند دی اوسه
مهرباني
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 09920020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو تر نوریدونکو السلام علیکم د حقیقت صدې په دغه پروگرام کې چې د ازل اسد الله لودین جوړ کړي د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال میلمه ده په دې هله چې پروگرام تر پای ووري
زاخیلوال صاحب په دې ورسره کې د مالی وزارت زینو چارواکو ویل چې زینو بهرنۍ هیوادونه افغانستان سره مرستې کې میکړي دي په دې برخه کې معلومات څه دي
مرستې کمی شوې نه دي مرستې کم تعهد چې شوې تعهد په ځای ولر دي مګر پرداختې په هغه شکل باندې چې موږ یې توقع لرو ده په هغې کې تاخیر راغلی دی او هغه طبعا انتخاباتو پورې د دوی دا تصامیم تړلي دي نو همغه دی چې تر اوسه پورې د روان مالي کال کې چې کوم پرداخت دوی د طرفه صورت نیولی دی هغه نسبت ټولو تیرو کلونو په پرتله باندې کمتر دی
تاسو چې ژمنې په خپل ځای پاتې فقط د پیسو ورکړه دا له ستونزو سره مخامخ شوي. بله، نو فکر نه کوئ چې دا خپله یو ناوړه پیغام رسوي خلکو ته؟ ځکه چې ژمنې خو یو مسله ده.
ښه پیغام لري، زموږ توقع دا ده چې په ژمنو به په نهایت کې وفا کوي، په شروع د کال کې ورنه کې په آخر د کال کې، که دې کال کې ورنه کې په بل کال کې ورکي. یعنی په دغه برخه کې مونږ خراب خبر نه لرو، مگر خپل یو دیو طرف تاخیر د مرستکونکو طرف شي، د بل طرف انتخاباتو ناوړه اغیز په اقتصاد باندې کړي، زموږ په عوایدو کړي، تبن ودت مالی فشار لاندې راوړي.
کوم هیوادونه تر ډیره په خپل ژمنو عمل نه دی کړی؟ ژمنې کړي دي خو عملا پیسې نه دي ورکړي په دې کال کې.
ژمنې ژمنو حکومت ویل چې ژمنو کې کوم تغییر نه دی راغلی. پرداخت الاسویا په ټولو غربي هیوادونو باندې د دوی په پرداخت باندې البته په دې پرداخت کې تاخیر راغلی.
کولای شئ نومونه واقعي کوم هیوادونه پرداخت نه دی کړی؟
ټول غربي مرسته کوونکي هیوادونه. بیا نو
په دوه کې ډېر سترګې امریکا ته اوړي. امریکا تر ډېره ژمنې کړي افغانستان سره.
امریکا په راستو کوم حکومت کېده موقتاً سبتبن وخت کې چې مونږ ټول غربي هیوادونه وایو بیا په راست کې امریکا راځي.
جناب زاخیلوال صاحب، تاسو د انتخاباتو د موضوع اوږدېدو ته اشاره وکړه، نور څه عوامل دي چې ممکن د هغې له مخې نه امریکا یا نور مرسته کوونکي هیوادونه عملا مرستنې ورکړي؟
انتخابات یو خپله امنیتي تړون نه امضا ده، وطبعاً د امنیتي تړون نه امضا باندې دوی خوښ نه دي او دوی فشار راوړي، په حکومت باندې راوړي، په ولسمشر باندې راوړي چې د نه پرداخت تبن د پیسو یو د فشارونه دی. نو هغه یو دلیل کېدای شي.
بله، اوس چې انتخابات هم د دوه کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي باندې سلام مشوره وشي او ممکن امنیتي سند هم راتلونکي حکومت امضا کړي، څومره توقع دې دی چې راتلونکي حکومت سره بیرته دغه مرستې راضیات شي؟
زه هیڅ شک نه لرم چې وخت کې چې څومره زر دا موضوع د انتخاباتو چې ډېره کشاله داره شو، ډېره اوږده شوه، څومره زر چې دا حل شي عمره زر به مونږ بیرته نه تنها چې د مرستو لړۍ به بیرته غښتلې شي، بلکې خپله اقتصاد به غښتلې شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډېر نامطمئن وضعیت کې دی. مونږ انتخابات ډېر قیمتي تمام شو، مونږ انتخابات په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغیزه درلوده. نو زما امیدواري دا ده چې زر تر زر دغه خبره ټوله شي او هغه د نامطمئنتیا وضعیت چې کوم دی هغې ته د پای ټکی کېښودل شي او اقتصادي فعالیتونه شروع شي. مونږ ته د مرستو څخه هم ډېره چیزې چې مهم دی هغه زمونږ د خپل اقتصاد خوځښت دی، زمونږ د خپل اقتصاد خوځښت دی چې ډېر زیات متاثره شوی دی، چې هغه ډېر زیات فشار راوړي نسبت حتی د مرستو د نورو مسایلو.
اوس ټاکل شوی چې د اګست میاشتې په وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی خپل ځایناستې ته واک انتقال کړي، که چېرې بیا هم خدای مکړه ځینې ستونزې رامنځته کېږي، بیا هم د انتخاباتو پروسه ځنډېږي، بیا به یې اغېز سوي په اقتصادي
بهیر؟ اغېز به ډېر ښه نه اوسي. همدا اوس هم کوم تاخیر چې درلودی دا کوم جنجال چې راولاړ شوی د دې تاثیر ډېر منفي و. د اول راوند البته انتخاباتو په عموم کې منفي اغېز درلوده، مګر دوم راوند انتخاباتو تاثیرات ډېر جدي و، ډېر ناخوشګوار و.
ظاهر ول ستاسو ویل چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او دغه مهال د امنیتي سند نه لاسلیک کېدل له امریکا سره د دې باعث شوي چې غربي هیوادونه پرداخت کم کړي، ژمنې کړي اما پرداخت نه دی کړی، څه بدیل لارې چارې شته چې افغان حکومت په نظر کې نیولې یا تاسو کار پرې کړی تر څو دغه د بودیجې کسر راکم شي؟
څه شی دی موږ ته اولویتونه اوس ګورئ، بودیجه څه شی دی؟ بودیجه د امکاناتو او د مصارفاتو ترمنځ یو انډول دی. صحیح ده، دا په شروع د کال کې موږ تخمین دی د خپل امکاناتو خپل عوایدو لرو او په څنګ دې کې مصارفات یو 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 پیشنهادونه لرو په استراغه بودیجه ده. نو کله چې زمونږ عواید متاثر کیږي کمیږي بیا چې شکو موږ غانول باندې بیا تجدید نظر کوو، مصارفات راکمو، هغه مصارفات چې موږ ته په اول قدم کې مهم دي هغه ساتو، هغه چې بیا په دویم قدم او دریم قدم او څلورم قدم کې دي هغه بیا یې تاخیر ساتو یا یې لری کوو. موږ ته اوسی چې مهم دی، موږ ته ماشونه مهم دي، موږ ته د حکومت د عرابې چلېدل مهم دي، موږ ته د ځینو ډېرو مهمو اساسي پروژو چې د هغې نه چاره نه لرو داغه تطبیق مهم دی چې الحمدلله کار مو کړی دی.
په دې ورسره کې د مالی وزارت ځینو چارواکو ویل چې پرختی بودیجه کې شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ کسر راغلی دی د تیر کال په پرتله باندې. د دغه کسر اغیز په دې لنډ وخت کې څه احساس شوی دی؟
اغیز خو طبعا مونږه پروژې چې نوې پروژې چې اختیاري بودیجه کې دي، البته په دې غیر اختیاري کې کارونه روان دي، په اختیاري بودیجه کې مونږ اوس په تاخیر چولې. مونږه نوی پروژې نه شروع کوو، نوی مکتب نه شروع کوو، نوی شفاخانه نه شروع کوو، نوی سرک نه شروع کوو، ځکه چې د پیسو کمبود لرو او هغه چې منظور شوی دی هغې ته مویل دي چې تاسې انتظار وباسئ. تاثیرات یې په هماغه منطقه کې کتل، کله چې یو سرک په تاخیر جوړیږي نو خلک متاثره کېږي. په عین وخت کې دا خپل هم اقتصادي فعالیتونه دي. د سرک په جوړېدو سره مثلا خلک استخدامیږي، پیسې د خلکو جیب ته اچول کېږي، اقتصاد ګټه رسیږي، عام خلکو ته ګټه رسیږي. نو کله چې پروژې تطبیق نه شي هغه ځینې ګټې چې ځینو خلکو ته رسیږي هغه نه رسیږي. دا ټول خپل تاثیرات لري. مګر ما ته بیا وویل چې هر وضعیت دپاره چې اوس یو څه مشکل وضعیت کې مونږ یو، مونږ باید تدابیر ولرو چې خوشبختانه هغه تدابیر لرو.
کولی شئ تشریح کړئ چې تدابیر تاسو نیولي؟
تدابیر زمونږ همدا دي چې د یو طرفه د مصارفات د کنټرول چې د عوایدو طرف زمونږ کمښت راشي، مصارفات طرفه به مونږ کمواله راولو.
کورنۍ عوایدو په زیاتېدو باندې څه کار شوی دی او له بهرنیو هیوادونو سره تاسو اړیکې نیولې تر څو بیرته د دوی مرستې ورکې افغانستان ته؟
کورنۍ عواید ما تویل کورنۍ عواید وخت کې چې اقتصاد بیرون تاسې پوښتنه وکړي، که د دوکاندار نه پوښتنه وکړي، هم سر ټکوي. دا ټول بزنسونه دي چې زموږ په عوایدو تاثیر لري. که لږ پورته تاجر نه تاسې پوښتنه وکړي، که د فابریکې څښتن نه پوښتنه وکړي، یعنی په هر لیول کې چې تاسې د یو کاروباري څخه پوښتنه وکړي، درته به ووایي چې کاروبار مو ښه نه دی. عمده دلیل یې انتخابات دي. نامطمئن وضعیت دی چې انتخابات رامنځته کړی دی. نو وخت چې دوی وضعیت ښه نه وي، زموږ د عوایدو وضعیت هم ښه نه وي.
تاسو فکر کوئ چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو د کورنۍ عوایدو سطح هم راټیټه کړې؟
اقتصادي انتخابات زما په تخمین باندې انتخاباتو د افغانستان عمومي اقتصاد نه د 5-6 میلیارد ډالرو ضرر رسولی. کورنیو عوایدو ته په حدود د 600 میلیونو ډالرو عوایدو کې $600 میلیونو کې ضرر رسولی پر عوایدو ته، او دا کېدی شي تر 1 میلیارد پورې زیات شي.
تاسو ته ارقام لرئ جناب وزیر صاحب چې تیر کال کورنۍ عواید په همدې موده کې د کال په کومه کچه کې وو او سږ کال په څومره کچه کې دي؟
تیر کال او سږ کال ترمنځ تفاوت په حدود 5% کې دی. موږ 5% د تیر کال په پرتله باندې کم یو. دا په داسې حالت کې ده چې زموږ اقتصادي فعالیتونه 10-13% د تیر کال په پرتله ښکته دي. یعنی بیا هم که موږ فیصدي د کمښت اقتصادي فعالیتونو مقایسه کړو د کمښت عوایدو سره، کمښت عوایدو فیصدي کمتره ده. یعنی زموږ مؤثریت د ټولولو د عوایدو زیات شوی، خو اقتصادي فعالیتونه زموږ ډیر خراب شوي. ډیر خراب شوي، تقریبا 10-13% پورې خراب شوي تیر کال په پرتله باندې.
ځخیره ول سبله نړیوال مرسته کوونکو هیوادونو لکه امریکا او نورو مهمو هیوادونو ورګانو سره تاسو
اړیکې
نیولي
نتیجه ته څه منتظر دی؟ اوس اضافه تر امنیتی تړون لاسیک ته دوی منتظر دي.
که څه هم نړیواله ټولنه د توکیو په کانفرنس کې عمده شرطونه دا و چې باید افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، شفافیت او حسابدهي چټکه کړي. تاسو ویل چې هغه شرایط تر ډیره عملي شوي
دي،
نو فکر نه کوئ چې نړیواله ټولنه هم په یو ډول سره له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي؟ ځکه چې هلته شرطونه نه
چي وو. نړیواله ټولنه کته د مونږه په دې فکر باندې وسو چې نړیواله ټولنه مطلق سر په سلو کې د زړه خوګینه د افغانستان سره ده، د افغانستان هدف دلته د افغانستان رغیدل دي، وپېدېدل دي، او تپېدېدل دي. دا به مونږ اشتباه کړی. هغه خپل اهداف لري او د خپل اهداف په خاطر باندې مونږ سره مرسته کوي. نو کله کله چې د دوی اهداف کې البته څه ښکته او پورته راشي، لکه د امنیتي تړون مسله وده اعتبار ډېر مهم شی دی، نو بیا زمونږ اقتصاد دوی ته مهم نه دی، په مونږ فشار دوی ته مهم نه دی، یو څه راوړي دوی دا فشار را باندې چې متاسفانه راوړی دی.
افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر پرله پسې راپورونه خپروي، تاسو هم په جریان کې هلته وایي چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې دومره پیسې ولګېدې چې حتی د اروپا په مارشال پلان باندې دومره پیسې نه ولګېدلې، او وایي چې دا پیسې هم تر ډېره حده ضایع شوي دي. ستاسو ځواب
د افغانستان ورسره دا څه شی چې سر مفتش اوس وایي دا مونږ 15 کاله مخکې ویلې، دا مونږ 15 کاله مخکې ویلې، دا مونږ 10 کاله مخکې ویلې، یو میاشت مخکې ویلې، دا مونږ یو کال مخکې ویلې، دا مونږ په هر کانفرنس کې ویلې. نو
ګرام څوک چې دا پیسې به زما مصرف شي
بل بل ګورای امریکا په هر کال کې د 2.5 میلیارډ ډالرو او که فوزی ورسره اضافه کو د دینم زیات پیسې افغانستان ته راوړي، په دې کې یوازې 300 میلیون ډالر د افغانستان حکومت ورکول متبقي خپل مستقیم مصرف
کوي. تاسو چې خپل امریکا په دې کې ملامت ده چې پیسې دلته به ځای مصرف شوي دي، پیسې ځای شوي دي،
دوی غټې پیسې لوی قراردادیانو ته امریکایي قراردادیانو ته ورکوي. قراردادیان هم ډېرې نږدې اړیکې د دوی په کانګرس او د دوی په سنا کې لري، لابي کوي ته په ډېرو واسطو باندې اخلي، د 300 میلیونو، د 200 میلیونو، د 0 میلیونو، د 2000 میلیونو ډالرو پروژې اخلي. هغه هیڅ نه ځوابوي د افغانستان حکومت نه لري، مستقیما ځوابوي خپل حکومت دي. هغه دلته راځي او دفتر خلاصي، بیا یې بل قراردادي ته ورکوي، هغه بل یې بل ته ورکوي، هغه بل یې بل ته ورکوي، پروژې شپږم لاس او پنځم لاس دلته اجرا کیږي.
څه ویل شي چې د امریکا د مرستو په 100% کې دا اوس کوم سیستم شته تشریح کړي؟ څو فیصد افغانستان لپاره ګټه ده، څو فیصد نور بیرته امریکا ته څومره ځای کیږي؟
یاره په بهتر حالت کې د شلو 15 شي چې افغانستان کې پاتې شي دا ډېر لوی کار شوی.
شل 15 فیصد
او دا به نو ډېر پیسې وي. شل 15 شي که افغانستان کې پاتې شي،
تاسو وایئ دا 10 فیصد 15 فیصد نور ځای کیږي؟
نه ځای مونته زیات دي، دوی ته خو نه دي، دوی خو پیسې جوړ کې بیرته وي. دوی یو پروژه په تراخیلو کې هغه د حرارتي برق پروژه په 3.5 میلیون ډالر جوړه کړې ده چې په 500 میلیون ارزي.
تاسو مداخله نه شئ کولای؟
نه شئ کولای، په 500 هم نه ارزي. یا مثلا دوی راتله په قندار کې دوی 3.5-400 میلیون ډالر د برق لپاره مصرفول ډیزلي. مې مخالفت کوم از ډیزلي برق نه منم، ول جنې منی تدریس او ماته راکې د 300 مرکه 200 راکره ته کجکه راته جوړه ډالر راته جوړه، صحیح ده؟ په دې شکل باندې چې هغه فشار تاثیرات مول لرل، به خوشبختانه 200 میلیون ډالر مو واخیست کجا کیته، بیا مې 200-300 میلیون ډالر واخیست چې د کابل نه تر قندهار پورې د الین وغځیږي.
تر اوسه دوی وایي چې موږ شاوخوا 100 میلیارډ ډالر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې مرسته کړې ده. تاسو د مالی وزیر په توګه څه فکر کوئ؟ افغانان تاسو چې دوه پیسو 100 میلیارډ ډالر رسمره په افغانستان کې لګیدلې وي د افغانانو په ګټه، او څومره به نورې به امریکا
ته ځي؟ دا سخته وي چې تخمین ولګو، ځکه چې ځنې پیسې د دوی د پی آر ټي او د خوانه مصرفي چې موږ په جریان کې نیو. مثلا په خوست کې پی آر ټي او د کال 3.5 میلیون ډالر مصرف اول، دا نو البته په خوست کې پته لګیږي چې خوست کې څومره اساسي کار شوی، څومره دارایي جوړ شوی، سرکونه جوړ شوی چې هغه لا پاتې دي او ارزښت لري. یا مثلا په پجرال آباد کې 3.5 میلیون ډالر دوی مصرف اول، یا په مزار کې د کال 3.5، یا په هلمند کې همدارنګ، یا په قندار کې دوی مصرف اول. اوس نو په قندار او په هلمند او په دې ولایتونو کې پیرټیانو چې ډېر زیات پیسې هغه مصرف کړي دي، د دې یو ستاک اخیستل پکار دي چې دا چې د دوی نه پاتې دي آیا څومره در بخور دي او ارزش یې څومره دی. خو دا درته تخمین وایلی شم چې 100 میلیارډ مصرف کړي وي، که موږ ته د 100 میلیارډ په ارزش یو څه په افغانستان کې پاتې وي، دا به ډېر لوی خبره وي.
کور آباد د خبرونې د پاشي بوت رسیدو، جناب زخیروال صاحب، راتلونکي میاس کې ممکن حکومت انتقال سی بل رژیم دا سیستم نظام نه وي شي، تاسو څه ډول یو مالی نظام په میراث پرېږدي راتلونکي حکومت ته، او فکر کوي چې د راتلونکي حکومت لپاره به مداسې کار کړی وي چې د حقوق نه تر لاسه کړي؟
بالکل زه راضی یم. ګورې زه به درته څو مثالونه ووایم. د راتلونکي حکومت ته یو بودیجه سیستم، د بودیجه په میراث پرېږدم چې د نړی په کچه باندې په 15 کلو کې مونږ په اخیرنی دغه کې اوس مونږ د نړی په کچه شپږمشتم بهترین سیستم د بودیجې لرو، د آسیا په کچه څلورم بهترین لرو، د جنوبی آسیا په کچه د هند وروسته دویم بهترین لرو. دا وړه خبره نه ده. همدارنګه مثلا مالی نظام چې فاینانشل منیجمنت ورته وایي، 15 کاله مخکې بیا هم په ډیر ټیټ دغه کې ردیف کې قرار درلود. نن مونږ یو مالی نظام لرو چې دا د نړۍ د هغه اقتصادونو چې د وسط اقتصاد اوسې دغه ښه بهتر دی. د افغانستان غوندې ورته هیوادونو نه فصل په سلو کې بهتر دی، قابل د اعتماد د نړیوالې ټولنې دی. مونږه 15 کاله مخکې د ټولو ناخالصو ملي عوایدو 1% راټولول، اوس یې 12% راټولو، یعنی مونږ تقریبا 4% او دا راتلونکو دوه درې کال کې 15% ته په تدریجي شکل باندې به ورسو. زموږ ټول ګمرکات چې دي عصري شوي دي، الکترونیکي شوي دي، چې په منطقه کې اصلا ساری نشته. زموږ ټول د عوایدو سیستم مرکزي شوی دی. د لویو مالیه ورکوونکو متوسطو کوچنیو ولایتونو پورې شروع کړی دی. ټول زموږ 4 ولایته نن د مرکز پورې په ژوندۍ بڼه باندې نښتی دي د کمپیوټر له دغې نه. همدا اوس حتی په نورستان کې چې یوه افغانۍ مصرف وشي دلته مونږ پوهیږو، چې یو افغانۍ سیستم ته ولویږي مونږ پوهیږو. دغه سیستمونه دي. همدارنګه مثلا په هماهنګۍ کې مونږ وتوانېدو چې 22 ملي برنامې هماهنګې کو جوړې کړو، او په توکیو کې چې بیا هم یو تاریخي ناسته وه مونږ وجه 4 کلو دپاره 3 میلیارد ډالر ژمنه نړیوال څخه واخلو، چې ما ته ویل په موږ کې کوم تغییر نه دی راغلی. په نومبر کې بل کانفرنس دی چې بل حکومت به هغې ته ورځي، مګر مونږ پوره امادګي ورته لرو. بل حکومت چې کله راغی مونږ ټول اسناد مکمل ورکړو.